اوردونکو د مشال ریډیو پرونو خبرونو کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومني هیلالم چروغ جوړ وسته یو وخت ګرمي 2 بجې شوي په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري په پاکستان کې د کورونا کیسونه زیات شوي د پېخور په دیر کالنې مدرسې کې تر برید وروستا د سیاسي ګوندونو څو نظر دی پغه هم تاسو پر راپور لرو او پر دې به هم خبر شي چې پاکستان کې د لادره کسانو په اړه سیاسي ګوندونه څو درید لري خو تر څه مخکې له ملي حقزاده خبرونه
السلام علیکم تر ټولو اول پام کړی د خبرونو سټکو ته په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه زیاتې دو پس ماسکونه چول لازمی ګرځول شوی د پاکستان قومي اسمبلی د پیښور او کوټې وروسته او چاودنو د غندنې یو قرارداد منزور کړي او د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړي استازي وای اسلام آباد ورته ډاډ ورکړي چې د کال مخکې به اوربند ته لارې برابر شي تفصیل په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر په ولسی ځایونو کې ماسکونه چول لازمی ګرځولې دي نن په اسلام آباد کې د ان سی او سی غونډه د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې وشوه په غونډه کې پریکړه وشوه چې د کورونا وایرس ټیسټونه به زیاتوي د دې ترڅنګ په بازارونو شاپینګ مالونو ولسی ترانسپورت او رستورانتونو کې به د کورونا وایرس مخنیوي حکومتي لارښوونې عملي کوي غونډه ته ویل شو چې د هیواد په یو لسو ښارونو کې په 3,300 لور اویازینو کې ټول بند یا لاک ډاون دی تر دې مخکې د صحت لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د اکتوبر په 20 ویلو چې په پاکستان کې د کورونا وایرس دویمه چپه راغلی او ممکنه ده د کورونا کیسونو او د دې لوجې د مړینې زیاتېدو ته پکتو نوي محدودیتونه لګول شي د پاکستان قومي اسمبلی د شورو پورس په یو خلو یو قرارداد منزور کړ چې پکې په پیښور او کوټه کې د ورستې بریدونو پکله کغندنه وکړه دغه قرارداد د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان وړاندې کړ د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر لمخه په قراردادونو کې غوښتنه وشوه چې په ترهګرو بریدونو کې د لاسلرونکو خلاف د کاروایي وشي بلخوا د پیښور لیډي ریډینګ هسپتال چارواکي وایي د ښار په دیر کالونی په مدرسه کې په 20 اکتوبر شوي بمی چاودنه کې نوي کسان معمولي خمیانو چې درملنې پسې کورونو ته لیږلې دي د روغتون ویان محمد اسیم بیګا مشال ریډیو ټول چې د محل له دوی سره یوازې 15 زخمیان داخل دي او نور سلور جوبل چې ډیر سوځیدلی او د نور علاج لپاره د پیښور حیتاباد میډیکل کمپلیکس ته استول شوی د نه پورس د دیر کالونی په مدرسې کې شوی چاودنه کې لکتر لګه اته کسان مړ شوی او شاوخوا سل کسان جوبل شیو تر اوسه د چاودنې ذمہواری چا نه منلې د شمالي وزیرستان تحصیل سپین موام چوک کې په یو بمی چاودنه کې دوه اف سی اهلکاران جوبل شوي د سیمې ضلع انتظامی یو چارواکي له مشال ریډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې نن غرمه په سیمه کې اف سی سرتیرو غش کو چې د ځمکې خخ ریموټ کنټرول بم ور باندې چاودید د چارواکي په خبره دوه جوبل سرتیری هسپتال ته رسول شوي دي تر اوسه چا د بریدې مواري نه منلې د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر خاص استازي عمر داوودزی وای پاکستاني او چارواکو ډاډ ورکړي چې د کال لپاره مخکې به د اوربند زمينه برابر شي داوودزی دا خبره په اسلام آباد کې نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړي
اوس غیر رسمي ماحول کې ماتو ویل چې کال د ختم نه مخکې به ان شاء الله چې اوربند زمينه مساعد شي
د په داسې حال کې چې داوودزی د افغانستان له پارلماني پلاوي سره یو ځای پاکستان ته تللی دی د ټولنیزو رسنو فیسبوک ټویټر او ګوګل ویب پاڼې مشان به نن د اکتوبر د امریکایي سینټ په یوه اوریدنه کې خپل بیانونه ورکوي دا اوریدنه د ریپبلیکن ګوند د سینیټرانو په غوښتنه کیږي چې وایي یادې رسنۍ او ویب پاڼه د محافظه کارو خلاف تعصب لري په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو ته له یوې اونۍ هم کم وخت پاتې دی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه د ریپبلیکن ګوند نور غړي شکایت کوي چې فیسبوک ټویټر او ګوګل نه یوازې تعصب لري بلکې محافظه کار فکرونه یا رائے غلي کوي د ریپبلیکن غړو شکایتونه له هغې وروسته زیات شول چې ټویټر او فیسبوک د نیویارک پوست هغه ناتستیک شوی سیاسي خبر خپرېدل محدود کړ چې د ډیموکرات ګوند ولسمشریز امیدوار جو بایدن د زوی پاړو یادو رسنو د تعصب تورونه رد کړي خو په خبرولو کې د ځینو موادو بلاک کولو یا محدودولو لپاره د خپلې مداخلې د حق دفاع کړی ده دا د مشال ریډیو خبرونه
د او ملي حمزاده چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول په دې غړې کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو او د کرخه پر غاړه ونی زه خبرونه به هم تاسو ته پرستی برخه کې وړاندې کوو خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې د پاکستان پاکي حکومت په هیواد کې د کورونا کیسونو تر زیاتې دوه وروسته د کورونا د دویمې چپې اعلان کړي او په خلکو یې غږ کړي چې د کورونا د مخنیوي په اقداماتو یا ایسو پیس باندې عمل وکړي. حکومت وایي ک د کورونا خوریدل همداسې روان وو نو په هغه ځینو کې چې ګڼه ګوڼه جوړیږي په خلکو به جرمانی لګول پیل کړي. نور تفصیل له سیمې د مشالې خبریال شانواز سرګزیر کوي.
د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی دی چې د کورونا وایرس دویمه چپه شروع شوې ده او دا خبره د کورونا مریضانو شمیره د 1200 نه د اوختو ورستو کړي. نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینٹر یا د عملیاتو قومي ادارې د پرونی خبر تر مخه په 28 اکتوبر په ملک کې د کورونا د دویمې چپی وهلو تنانو شمیر 1099 تر رسیدلې. 13 ورځ د پاکستان د وزیر اعظم د صحت لپاره خصوصي مرستیال ډاکټر فیصل سلطان اعلان کړي چې د مختلفو کاروبارونو لپاره به دوی ټایم شیډول او یا وختونه مقرروي چې د کورونا وایرس مخنیوي وشي. هم په 28 اکتوبر د اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي اسلام آباد د انتظامی لخوا یو اعلامیه جاری شوه او ویلي چې یاد یونیورسټي به د اکتوبر د 1 کم 1/2 پورې بند وي او یونیورسټي به د روان د پیر په ورځې په 2 نومبر کولاویږي او په دې دوران کې به یونیورسټي د جراثیمو او وایرسونو پاکولی هم شي. هم د دغه یونیورسټي د قانون د څانګې زده کوونکي مدثر بهروز مشاد ریډیو ته وویل
څنګه تاسو ته پته ده د کورونا وجه نه زموږ یونیورسټي بند وه. اوس سپتمبر کې بیا کولوشوا د پاکستان او د کورونا سی پیس مطابق هر هفته کې بعد وکلاس زمونږه نو اوس د یو سو کیسز بیا ورو تل په یونیورسيټي کې د اخی وجه زمونږه یونیورسيټي بیا بند شو او 2 نومبر پورې زمونږه یونیورسيټي نوټیفیکیشن ورکړی چې زمونږه یونیورسيټي به بندي آنلاین کلاسز هم نشته لري زمونږه فرست سمستر والا.
د وزیر اعظم سلاکار فیصل سلطان میډیا ته د خپل بریفینګ یا معلومات ورکولو په دوران دا هم ویلي چې څو هفته وړاندې به د 400 تر د 500 پورې د کورونا کیسونه او یا ناروغان ریپورت کېدل خو اوس د 200 تر د 900 پورې روزانه د مریضان ریپورت کیږي او د دې لټولو لوی وجه دا ده چې خلک د کورونا د ایس او پیز خیال نه ساتي. د زیات اکړه چې دوی به ځلې انتظامی ته مشوره ورکړي چې دوی باید هغه ځایونو کې جرمانی لګول شروع کړي چیرته چې ګڼه ګوڼه وي. کارخانه‌داران او کاروباریان وایي چې دوی په خپل ډول د ایس او پیز خیال ساتي خو په عامو خلکو باندې ایس او پیز منل د دوی په ذمہوارو کې ناراضي. لکه د محمد یو کارخانه‌دار محبوب شیر چې په کارخانه کې د قانون پوډر جوړیږي او ته 200 تر د 500 پر مزدوران ورسره کار کوي وی ویل
په دې کې س ټریکټر چې کوم دی روړا راوړي د بار نه بیا کانې راوړي بیا یو پکې روړي ټکی روړې ټکی کانې ټکی نور پکې چالو پینځه کسان دي سي چې هغه هغه ماشين ته هغه روړا ورولي هغه کرش کیږي بیا دغه نه پودر وزي چې هغه آل ډی د دینه مخ کې میسو پیس پالو کول ځکه چې د خلک دغه دوړي د پروټیکشن د پاره هغه سیف ګارد دغه استعمال سیفټی استعمالي نو ایس او پیس خو آل ډی دغه سیس دي چې یو دغه چې خلیتا او هغه هغه الډي غوي کوي.
ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې دوی به د ټایم شیډول او یا وخت مقررولو لپاره د عملیاتو قومي ادارې او ورزر اړوند ادارو سره کینی مشوره وکوي او د دوی نه به هم رائے اخلي او هم نن په 28 اکتوبر باندې صبح سره هم په دغه تجویزونو بحث هم کوي. نن سهار چې د محمد یو سرکاري های سکول 51 تورلم د سکول په دروازه کې ناست څوکیدار هم ماسک نه لګولې بیا د سکول استادان هم ماسکونه نو لګولي او د سکول د کوټونو بهر د اوبو بالټي او پلاستیکی لوټي پرته وي چې د فایر بریګیډ او یا اورونو مړکولو اداري نوم پرې لیکل شوی و. نو هم دغه سکول دی انتظامی چارواکي احسان الله سره خبره وکړي
او کمزورتي خو بکرا غلی ده زمنګ کمزورتي ده بالکل او بس ما استادان په کې تنګ شي ما سکونه سره یو سره گاډو کې اکثر زمنګ ډیر استادان سره گاډي دي کنه هغه سره یو سره جیب کې خامخو سره
او د وبو د صابون تنظیم هم داسې
مطلب وبو کمی دي موږ سره بس دغه جمعه ته دغه راډکو بالټي کلاس پور باندې او ورس کې د بدریزل بالټي تشي لوټاو سره پرتی صابونو سره پروتی نو بس هغه باندې مشومان لاسونه انځي.
د عملیاتو د قومي ادارې لخوا د جاري شوی معلوماتو تر مخه د تیر پیر پورز اوسو 3 کیسونه ریپورت شوی او 13 میاشتې اکټیو یا مثبت کیسونه شمیره 6000 ریپورت شوی. دوی دا هم وایي چې د کورونا د ناروغانو لپاره 1340 ونټیلیټر مختص او یا مقرر دي او وایي چې دا وخت په آزاد کشمیر گلگت او په بلوچستان کې یو مریض هم په وینټیلیټر نشته دی. د یادې ادارې د ویبپاڼې تر مخه پاکستان کې د کورونا د مثبت کیسونو شمیره 3,13,000 او 200 6,300 او یو کم 60 تنان وژلي، 3,11,800 او 14 تنان روغ شوي هم دي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
اذن کوم مشال لري ته وګه سي تاسې زمګ خبرونه د سهار له نه هو د مزګر تر شپګو بجو په دې چپو اوریدې شي. منځنۍ چپا 621 کیلو هرتز او لنډو چپو 2015 کیلو هرتز. او سمو راځو دي ته چې د پېښور د لډریډینګ روغتون چارواکي وایي دیر کالونۍ په مدرسه کې شوي د پورنۍ چاودنې نوي زخمیان یې د تر درملنې وروسته له روغتونونو فارغه کړي او یوازې 15 تنه زخمیان لا هم په هسپتال کې دي. د چارواکو په وینا نور 4 زخمیان چې ډېر سوځېدلي وو د علاج لپاره د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته استول شوي. بلخ اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکه کړې او مولانا فضل الرحمان ویلي چې حکومت دې د دینی مدرسو حفاظت یقیني کړي. په عین حال کې د خبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ لپاره د 5,00,000 او د جوبلو لپاره د 2,00,000 روپو امداد اعلان کړي. په اړه تفصیل له پېښور زموږ خبریال غلام بوس راکوي.
د پېښور رینګ روډ دیر کالونۍ سره نږدې په دینی مدرسه د شوي برید د جوبلو او مړو د روستي معلوماتو په اړه د لیډی ریډینګ روختون ویاند محمد عاصم مشال ریډیو ته وویل چې د پېښې د سلونه زیات مړی او زخمیان یاد روختون ته راوړل شوي وو چې پکې لسکم سل جوبل شوي کسان د علاج او درملنې وروستو د هسپتال نه پاریخ کړی شوي دي. محمد عاصم وایي دا مهال په یاد روغتون کې 15 کسان داخل دي او 4 کسان چې ډېر زیات سوځېدلي وو حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لیږدول شوي دي.
په دې ټایم کې موږ سره په لارج کې صرف 3 زخمیان داخل دي. دا غي حالت چې کوم دی ډېر زیات خراب نه دی، خدا دا چې د فردر ټریټمنټ ضرورت ورته وي. باقي موږ تقریبا 90 چې کوم مریضان دي زخمیان دي هغه موږ ډیسچارج کوو. وګورم تا د بډیاني ریسیپ شوی لارج کې بیا موږ سره یو مریضانو کې یو چې کوم کریټیکل زخمی وو هغه موږ سره وفات شو، نو اته ټوټل چې کوم دی په دې دماغه کې زخمی دا وفات شو. دا څومره چې مړی وو نو هغه بالکل د مدرسې طالبانو. نو باقي موږ سره چې کوم 4 کریټیکل هغه دبان والا دغه زخمیانو هغه موږ حیات آباد کې چې کوم برن سنټر دی هلته کې ریفر کړي وو. هغه اوس حالت خو ډېر تسلی بخش نه دی، خدا دې چې هغه ډیډیکیټډ سنټر دی د برن ویتن لپاره نو هلته کې موږ شفت کړي دي. کوم زخمیان چې دي په هغه کې د ډېرو عمرونو چې کوم دی هغه د 16 کالو نه والا 1.5 کالو پورې وو.
بلې خواته حکومتي چارواکو او د سیاسي ګوندونو مشرانو دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده او د مخالف ګوندونو مشرانو د وسلوالو په تازه فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده او له حکومت یې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن په دغه اړه په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې کچيري حکومت او ادارې د مدرسو امنیت نشي ټینګولې نو مدارس دي ځان له پخپله د امنیت زمينه برابر کړی.
سوال یې پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف دعوے ہیں کہ ہم نے دہشت گرد ختم کر دیے ہیں، دہشت گردی ختم ہو چکی ہے.
پختنه دا راولاړیږي چې یو اړخته حکومت د ترګرو او ترګرۍ د ختمولو او د امن قائمولو داوه کوي او بل اړخته په پېښور کې په یو دینی مدرسه دا ډول برید او چاودنه کیږي. زه دا خبره هم په واضح ډول کول واړم چې که حکومت او ادارې مونږ ته تحفظ نشي راکولی نو زه ټولو مدرسو ته اپیل کوم چې د خپل امنیت بندوبست دی په خپل وکړي،
سیکورٹی کا انتظام خود کرے، اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ریاست ہماری حفاظت کرے گا یا حکومت اس حوالے سے کوئی ذمہ داری پوری کرے گی۔
خوبیا د خیبر پختونخوا د پولیس و مشر آئی جی پی ثناء اللہ عباسی پرون په پیښور کې په زوبیریا مدرسه د برید رستو ویلی دی چې ادارې د امنیت لپاره چمتو ولاړ دي او د مدرسو په شمول په هر ځای کې به دوی د امنیت یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کوي۔
30,000 کے قریب مسجدیں ہیں اور 4,000 کے قریب مدرسے ہیں۔
په ټوله صوبه کې 1,500 جماعتونه او 2,500 مدرسې دي، خو د پېښور په دغه مدرسه کې دوی ته څه ډول مخصوص خطر نه و په ګوته کړی شوی، البته په 400 او په یو بل ځای کې مخصوص خطر په ګوته کړی شوی و او هغلته کې مونږ هغوی ته پولیس موبایل او پولیس سرتیری ورکړي وو۔ په عامه توګه خو په هر ځای کې خطر وي او د مخنیوي لپاره یې مونږ گشتونه او د لټون عملیات هم کوو، خو په لنډه به زه دومره ووایم چې مونږ به د دې ښار او د ټولې صوبې امنیت یقیني کوو
اور وی ویل انشور د سکیورټی اف د سټی اینڈ ایون ا کی پی کے۔
په عین حال کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په پېښور کې د بمی چاودنی غندنه کړې ده او په پیښه کې د جوبل شوی او مړو شوی کسانو د کورنو لپاره یې د مالی مرستو اعلان هم کړی دی۔ په پرونی پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان وژلې شوي دي او د سلونه زیات جوبل شوي دي۔ ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور۔
مشال ریډیو ته غوږستی او تاسې د غلام غوس په راپور کې د پېښور د پرونی چاودنې وروستي معلومات واوریدل۔ تاسیز مخبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ۔
دا مشال ریډیو دا۔
اوردونکو، د پاکستان غټ سیاسي ګوندونه وای په هیواد کې د لا درک کړل شوو کسانو مسله به حل کوي. د حکومت ضد یوولس ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ډی ایم وای موجوده حکومت د پوز په مرسته واک راغلی و دا به ختموي. بلغه پوز حکومت دواړه دغه تورنه ردوي. د اتوار په ورځ په کوټه کې د پی ډی ایم جلسې ته په خپلو ویناګانو کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د بې درک کسانو مسله هم راپورته کړه. دا راس پوهان وای چې دې مسلې اوس مرکزی حیثیت خپل کړی، بلخوا حکومتي ګوند وای اپوزیشن پر دغه مسله یوازې خپل سیاست کوي. په اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو چې په غږونو پیلېږي.
تین بھائی اس کے لاپتا ہیں، تین بھائی، خدا کا خوف کرو۔
د غړومبۍ د جړه ډکې خبرې د کوټې د یوې ماشومې جینۍ آسیبا کامرانی وی چې په 25 اکتوبر یې په کوټه کې مریم نواز ته کولې او له هغه وروسته بیا د مریم نواز خبرې وی چې پر همدغه ورځ یې په کوټه کې جلسې ته په وینا کې وویل چې د دې ماشومې آسیبا کامرانی درې وروڼه لا درک دي، که څه هم د مسلم لیگ نونو مرستیالې مشرې مریم نواز د چا نوم یاد نه کړ، خو په اوسته په اشاره یې وویل چې له خدای او ویریږي. د دې په خبره تر دې دمه په پاکستان کې ډېرې کسان لا درک کړل شوي، خو اوس په داسې نه کیږي.
ماو کې سپوت
اوس بعد میندو زامن د خویندو رونه او د خوځو خاوندان نه لا درک کیږي
او بیویو کې شوهر لا پتا نه هونګي.
په پاکستان کې په زوره د خلکو لا درک کولو تور د دې هیواد پر امنیتي او استخباراتي ادارو پوری کیږي، خو هغوی دا تورنه رد کړی دي. د مسلم لیگ نون یو مخکښ او د کمی سملی غړی شیخ روهیل اصغر وایي دا نشي ویلی چې د لا درک کړل شوو کسانو مسله دوی مخکې داسې ولې نه راپورته کوله او یا به یې اوس د ګوند د منشور برخه وګرځي، ځکه چې پر دې لا هم د پارټۍ د مشرانو او اجرایي کمیټې غړو ترمنځ غونډې نه دي شوي. خدا وای مریم نواز چې په کوټه کې د پی ډی ایم په جلسه کې دغه مسله راپورته کوله، نو نوموړي بغواړي چې دا هوار شي.
هغه د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مشره ده، نو هغې به په دې حقله خبرې کړې وي او د پارټۍ د مشر ملاتړ به ورته هم ترلاسه وي. هغه به د ولس مسلې اوري او هم به یې حل کوي.
ډسپیکر پڑے گا
اتوار پورا جو کوټه کې د حکومت پرځد د پاکستان جمهوریت تحریک یاد جلسې ته پخپل وینا کې د پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری هم ویل چې هغه غواړي په پاکستان کې د لادرک کړل شو کسانو مسله هوار شي. د پیپلز ګوند د سینیټر بهرمن تنگی کڅه هم د کومې ادارې نوم یاد نه کړ خو پوسټه په اشاره ویل باید هر اداره د آئین دننه خپل کار ترسره کړي او لا درکه کسان عدالت ته وړاندې کړل شي. تنگی په سیشنبه مشالې ته ویل چې پارټي یې تل د لا درکه کسانو سره درېدلې خو دا نشي ویلې چې دغه مسله به یې د انتخابي منشور برخه وګرځي او کنه. نوموړی وایي وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې تر راتلو مخکې ژمنه کړې وه چې د لا درکه کسانو مسله به هواروي خو تر اوسه یې عملي شکل ورنه کړو، نو ځکه اوس دوی دغه مسله په خپلو جلسو کې راپورته کړي.
ولی نه چې هغه خلک چې کوم مسین دي د هغه لپاره موجود حکومت اقداماتو چې کې او هغه خلک چې مسین دي چې هغه پته ولګي چې آیا کم کسنه نشتا دا هغه ګناه سوا هغه ولی نشته دي هغه مړ دي که هغه جمدې دي که هغه جمدې دي نه هغه چرته دي.
بل خو د حکومتي ګوند پاکستان ترک انصاف د خامی سملې غړي انور تاج وایي ډېرې کسان د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ د پخوانیو حکومتونو پر مهال لا درک کړل شوي وو. دا وایي د ګوندونو هغه وخت دا مسله نه راپورته کوله او اوس یې ځکه راپورته کړي چې خپل سیاست پرې کوي. انور تاج په سه شنبه مشالې ډو ته وویل چې د لا درک کسانو خلاف عدالتي مقدمې روانې دي او ګوند یې پکې مداخلت کول نه غواړي.
دا غي چې کوم کسان لا فتح شوي دي نو هغه مختلف ځینو کې ټرایل دي کې سونه دي په عدالتونو کې نو هغه شي کړه دا ټرایل او کې سونه او عدالتونو نه کلیر شي هغه کسان به موزي او وسار چې کسان اسو یا څه مسله وي یا څه ایشو پکې نو دا غي د وځي کسان لا پته دي.
د پاکستان د پوزو پخوانی لیفټیننت جنرال ترت مسعود وایي د بې درکه کسانو مسله مخکې د پښتنو او بلوڅو مشرانو راپورته کوله خو اوس مرکزی سیاسي پارټیو دغه مسله راپورته کړي نو ښکاري چې څه حل به یې راوځي. نوموړي په سیشن په مشالې ډوته وویل که څه هم سیاسي ګوندونو په اسټابلیشمنټ د فشار اچولو او د حکومت خلاف د خپل تحریک مضبوطولو لپاره د پښتنو او بلوڅو ملاتړ ترلاسه کولو په هدف دغه مسله راپورته کړي خرد په خبره حل یې د پوز او سیاسي ګوندونو دواړو په ګټه دی.
زما په خیال د اسټابلیشمنت خپل ګټه په دی کې دا چې د کومو لا درکو کسانو خلاف کیسونه دي نو هغه دی عدالت ته وړاندې کړي او مقدمه دې پر وچلوي او کنا څوک له دې قبله لا درک کړل شوي چې خپل حقونه غواړي یا یې سوچ مختلف دی نو له هغو سره خبرې وکړي او مسلې به خبرو حل کیږي.
په پاکستان کې په زور د خلکو رکولو لړۍ لډيري مودي رهيسي روانه ده. په لا درک شو کسانو کې زده کوونکي وکیلان سیاسي او مدني فعالان خبريالان او مشکوک وسلوال شامل دي. د لا درک شو بلوچستانو د رخصت کول لپاره غک پورته کوونکې سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ ادا کوي چې د دوی د سازمان لخوا د راټول شو شمیرو او اسناد لمخې ل 2000 کال څخه بیا د 2000 کال د اکتوبر تر 28 نیټې پورې نږدې 55000 بلوچستان لا درک شوې دي. بل خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیا وایي معلومه ورته نه ده چې ټول څومره پښتانه په پاکستان کې لا درک کړل شوي خو اوس مهال څه باندې 15000 پښتانه لا درک دي. خو په پاکستان کې په زور د لا درک کسانو د پلټنې حکومتي کمیشن سیکرټري فرید احمد خان له دې شمیرو سره اتفاق نه کوي او نوموړی وایي چې دوی ته د روان 2000 کال د جولای تر 1.5 نیټې د شپږ زره شپږ سوه شپږ اتیا تریتم کسانو نمونه ورکړل شوي. منظور پښتین په سه شنبه مشال ډیو ته وویل چې دوی د سیاسي ګوندونو هرکلی کوي چې د ورکو کسانو مسله یې راپورته کړې خو ماما قدیر بیا پر همدغه ورځ مشال ډیو ته وویل چې هغه به حالر دغه سیاسي ګوندونو احسان ومني چې ټول بې درک کسان خوشي شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اردن کو د خبر پختونخوا حکومت ویلی ډیر زر بعد کوهات ډیویژن د ترقی او خوشحالی لپاره یو هر اړخیزه پروګرام پیل کړی. دا پروګرام 15 کلن دی او بودیجه یې 15 ارب روپۍ ټاکل شوی، خو په صوبای اسمبلی کې د کرک د خلکو یو منتخب استازی وای حکومت هیڅ سلا مشوره ورسره نه ده کړې او ان ممکن ده چې دوی احتجاج وکړي. د پرمختیایي چارو یو پو بیا د صوبای حکومت د اقدام ستایي، خو وای په کار ده چې دا پروګرام په سمه طریقه مخته یوړل شي. تفصیل د هارون بچا پر راپور کې.
رپورټونه وایي د ګل پروس په پیښور کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ یو غونډه کې نوموړي ته د کواډ ډیویژن د پرمختیایي پروګرام په اړه معلومات ورکړل شول. حکومت ویلي په راتلونکو 15 کلونو کې به د 15 ارب روپو په لګښت د کواډ، هنګو او کرک ضلعو اوسیدونکو ته د صحت، تعلیم، کرکیلې او اوبخور په شعبو کې د اسانتیاو برابرولو ترڅنګ د سیمې لوی سړکونه هم جوړوي. اعلی وزیر دا پروګرام د کواډ ډیویژن د هر اړخیزې ترقۍ او د سیمې د خلکو د خوشحالۍ لپاره مهم بلل دی. نوموړي د خپل حکومت اړوند ادارو ته ویلي چې د پروګرام لپاره ټولې تیاریانې بشپړې او له راتلونکې اونۍ عملي چارې پیل کړي. محمود خان خپلو افسرانو ته دا هم ویلي چې د پرمختیایي پروژو په ګوته کولو او پر هغو د عملي چارو په لړ کې په صوبایي اسمبلی کې د سیمې د ټولو سیاسي ګوندونو د غړو رایې ترلاسه کړي. خو په اسمبلی کې د کرک د خلکو یو استازي میا نثارګل کاکا خیل چې د متحده مجلس عمل پر ټیکټ منتخب شوی، د اکتوبر پر 20مه مشال لړیو ته وویل حکومت د سیمې د اپوزیشن ګوندونو له غړو سره د یوې لوزنامې سربیره د پرمختیایي پروګرام په لړ کې هیڅ سلا مشوره نه ده کړې. د زیاته کړه که له دوی تپوس ونه شو نو ولس ته به ځي او احتجاج به کوي.
موږ د غواړو چې په کواډ ډیویژن کې بشمول کرک تیل کپنۍ د راشي نور ګیس او تیل دیرو وسی، خو دا نه چې صرف د طریق انصاف په مشورت باندې به صرف سکیمونه کېږي. په دې مدې موږ تحفظات لرو، حکومت ته دا وایو چې که دې په دې معاهدې پاسداري نه وکړه نو موږ چې کومه دې خامخا به خپل عوام ته ځو، عوام دې نه خرابوي. مخکې هم لسوسې تیل او ګیس کپنۍ بند وي، بے شپیٹم کی دے موسیٰ مذاکرات کرو، نمو دا جلونا نے یریگو، خفالک بغوارو، عدلت متا فیصلہ را کردہ، جرگی امرہ کردہ، حکومت مائدہ را سر کردہ، اگر مائدہ لان دے، بدے صبحی سبنے میں مران منی، اگر مشورت با پکشانی کلی.
میاں نثارګل کاکا خیل د کواټ لوی جرګې مشر هم دی. د وویل حکومت د سیمې تیل او ګیس وړي، خو پر ځای د دې چې خلکو ته ګټه ورسی برعکس هغوی ته روغتیایي ستونزې جوړې دي او د کروندې ځمکې نیول شوې دي. د نوموړي په خبره د سیمې خلکو تیره جون میاشت د کواټ او کرک په تردامن سیمه رنگین آباد چوک کې 9 ورځې احتجاجي پرلت ولاګاوه او د هیواد نورو برخو ته د تیلو رسد وتاړه. کاکا خیل زیاته کړه دوی خپل پرلت له هغه وروسته ختم کړل چې حکومت ورسره په یو لوزنامه کې ومنل چې د سیمې په مدني ذخایرو کې به ځایي ولس ته حق ورکوي او په پرمختیایي پروژو کې به د هغوی د منتخب استازو رایې پوښتي. موږ د کواډ ډیویژن د پرمختیایي پروګرام په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو او د اپوزیشن ګوندونو د غړو تحفظاتو ته د ځواب ویلو لپاره هم د اکتوبر پر 20مه د خیبر پختونخوا حکومت ویان کامران بنگش او د اعلی وزیر یو سلاکار ضیاء الله بنگش ته ټلیفونونه وکړل او واټس اپ پیغامونه مو ورته پرېښودل، خو هغوی ځواب ونه وایه. په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سنټر نومیدارې مشر او د پرمختیایي چارو پوه ډاکټر اشرف علي د کواډ ډیویژن لپاره د حکومت ترقیاتي پروګرام یو ښه اقدام بولي، خو وایي چې دغه چارې باید په جدیت سره مخته یوړل شي. نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې چې حکومت ولې د قبایلي ضلعو د بیا بحالۍ چارو پر ځای غواړي د کواډ ډیویژن ترقۍ ته لومړیتوب ورکړي وایي.
یقیناً چې قبایلی سیمو کې خو زیات ضرورت دی، ځکه چې هلته یو پوره سیمه چې کومه ده هغه ړنګه شوې ده، نو ډېر زیانونه مهم مالي هم جانی چې دی خلکو ته رسیدلی دي. شاید چې د حکومت یو ادراک دام دی چې د قبایلی سیمو هغې سره خوا کې تړلې کمی جنوبي سیمې دي، نو هلته کې زیات د کار ضرورت دی. خو پوښتنه دا ده چې آیا څومره سیریس حکومت په یې په دغه ګام اخیستو کې، ځکه چې مخکې هم داسې پروجیکټ شوي دي د پېښور اپلفټ پروجیکټ پف چې به ورته وي، نو پرې خبر یقیناً چې کیپیټل د خو التم د داسې کارونو څخه ضرورت شته دی. نو زه فکر کوم چې یو ډیر ښه ګام دی د حکومت په لخوا، خو که په سیریس واغستې شي او په دې باندې کوټلې ګامونه واغستې شي او دغه پروسې ته دوام ورکړل شي.
رپورټونه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په حواله وایي د کواډ ډیویژن د پرمختیایي پروګرام لپاره یو اړل مخه له کلنۍ بودیجې 2.98 ارب روپۍ بیلې کړې دي. همداراز ویل شوي د سیمې د تیلو او ګیسو د رالټۍ پیسې به هم د پرمختیایي پروګرام په بودیجه کې چې 15 ارب ده جمع کیږي.
دا د هارون بچا راپور تاسو وویل چې د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د کواډ ډیویژن د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره یو هر اړخیزه پروګرام پیلوي، خو په صوبې سملې کې د کړ د خلکو منتخب استازي وایي حکومت پر سره هیڅ سلام مشوره نه کړی.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.
او سمو لجمن سره سم ورسېدلې د مشال ډیو د ورځې خبرونې د کرخې پر غاړه. دا اونې د کرخې پر غاړه پروګرام کې نجیب امیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تجارتي اړیکو د دوه خواو له چارواکو سوداګرو سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه ورته وښو.
د کرخې پر غاړه،
د کرخې پر غاړه،
د کرخې په غاړه پروګرام کې د نجیب امیر سلامونه قبول کړئ. اوریدونکو، د دې پروګرام کوربه شاهین بنیروی خو هغه رخصت دی، نو نن به زه د دې پروګرام کوربه یم. موضوع مو دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې د تجارت کومې هلې ځلې روانې دي، په دې باندې به خبرې کوو د دواړو لورو د تجارانو سره او چارواکو سره. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې هیواد له افغانستان سره د تجارت په شمول په ټولو برخو کې د ورورولۍ اړیکې پیاوړې کول غواړي. اسلام آباد ته د افغانستان نایب پلاوی هم د ولسی جرګې د سپیکر رحمان رحمانی په مشرۍ کې تللی، په دې کې زیات شمیر تجاران هم دي. موږ د یو افغان سوداګر احمد نور احمدزی سره خبرې کوو چې هغه په پاکستان کې دی، افغان سوداګر دی. نو احمدزی صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. کورم ودان احمد نور احمد صاحب، تاسو په پاکستان کې هسته یو د ترانسپورت په چارو کې هم ستاسو خدمتونه دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت په اړه پرون په دې غونډه کې کومې خبرې وشوې؟ څومره تاسو هیله من یې چې اړیکې به ښه شي او دا به تجارانو ته ګټه رسوي؟
انشاءالله چې کومې خبرې وشي او روانې دي، لالی اوس هم په دې مجلس کې ناست یو، ډېرې ښې روانې دي. ځکه دواړو حکومتونه دلته لیواله شوي دي چې دوی هغه وکړي، تجارت وکړي او که نه کوي نو نقصان دواړو ملکونو ته رسېږي. نو اوس تاجرانو هم ډېرې ښې ښې رایې ورکړې ټولو، که هغه د افغانستان او که د پاکستان، او حکومت هم دلته چمتو ده دواړه، که د افغانستان ده که پاکستان، چې دوی تجارت ته وده ورکړي او عملي بڼه ورکړي.
صحیح. عمده مشکلات څه دي د افغان سوداګرو په پاکستان کې یا پاکستان نه ګیلې څه دي؟
د پاکستان څخه مشکلات ډېر دي، چې پوسټونه دي، ترافیک او موټروې پولیس وغیرہ، داسې ډېر مشکلات دي. که نه بلکې تاسو نه پوښتنه ده، څه وخت مخکې په باړه کې د یونین په نوم چې انتظامیه رامخته کړی وو، هغه اصل یونین نه وو، او د یونین نوم یې صرف بدنامه وو یا استعماله وو. نو هغه خلک اته ویست ورځې یو میاشت ګاډي ودرېد، او یو یو ګاډي به 5000 روپۍ ورکولې او بیا بتله. داسې نورې ډېرې مشکلات وو، خو اوس حکومت موږ سره دا ډېره کلکه وعده وکړه چې دا شیان به بیا نه تکرارېږي، ماضي کې به نه ګرځو، آینده به انشاءالله موږ د پاکستان نمبر پلیټ ګاډۍ به تر بارډر اچ ایم نه پورېږي، او د افغانستان نمبر پلیټ به ال بارډر ته راځي.
صحیح. امزه صاحب، تاسو قدر ته دا وایي چې افغانستان د پاکستان د لارې کوم مالونه غواړي واردوي؟ د کومو هیوادونو مالونه دي چې د پاکستان له غاړې افغانستان ته ځي او افغان تجاران په دې کې برخه لري؟
د افغانستان لخوا خو د یونایټډ عربي اماراتو مالونه هم راځي، امبیسی چین معلوم راجی دیر ملکوں معلوم راجی کا نا کہ افغانستان تو جی دے انڈیا معلوم پلا اجازت نہ ور کے سو کو سمے سے شاید دغه ته اجازت پر
صحیح او تاسو ویلی چې پدی غونډه کې چې اسلام آباد کې وشو پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی تجارانو ته چې د مسلې به هواریږي افغان چارواکو سو ویلی پدی غونډه کې
افغان چارواکو برابر هغه ورکړ وعدے ورکړي چې ان شاء الله موږ کوم مشکلات یا افغانستان کې کوم مشکلات کمومو او نور به به ختم کو عملی بڼه به ورکړي.
نو امزه صاحب تاسو نه ډیره مننه، تاسو مصروف هم یې پام دی غونډه کې استه کور مو ودان چې موږ له مو وخت راک او په دې خبرونه کې مر سره برخه واغسته ډیره مننه.
ډیره مننه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرو یا تجارانو پر ستونزو غږیږو. همدا شیبه د تورخم خروال خغل راحت ګل زیارمل زموږ سره په خبرونه کې د راحت ګل زیارمل صاحب ستړي مشه په خیر اغله.
مننه، سلامونه ټولو ته.
کور مو ودان زیارمل صاحب، په تورخم کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاره بنده و، دا چې دا لاره بیرته خلاصه شوله، د عامو خلکو ترڅنګ سوداګر مو په خلاص مړ تګ را تک کول شي، نو څه نوي تنظیمات شوي د افغانستان لغاړې او غاړې ته تاسو وینئ؟
د افغانستان لغاړې لمړی خو د مسافرینو لپاره په تورخم کې د موقت پات کېدنې لپاره ټول تنظیمات شوي دي، چې لړ محل لپاره پاتې کیږي. نو لړ نه تیرې دوه په وخت کې کله چې بیروبار وي، دوی لپاره هغه لړ پاتې کیږي. د دمې لپاره کوم لازم نه سانتیا وي چې بیا هغه برابر شي بي. او ورسره په څنګ څنګ کې افغان حکومت بیا هم د پاکستاني اړخنه څو څو ځل د ویزو د ویش په برخه کې، په تورخم کې د ناروغانو لپاره د ویزو د ورکړې په برخه کې غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې پاکستان سفارت خپل پریس ریلیز کې دې یادونه کړې ده چې ځینو عاجلو ناروغانو ته په تورخم کې ویزه ورکړي، لیکن تر اوسه پورې هغه ویزې نه دي ورکړل شوي، تر اوسه پورې دا چاره نه ده پیل شوې. د دې سره په څنګ کې د سوداګرو د اموالو د انتقال لپاره افغان اړخ پوره چمتو دی چې پاکستانی لارې ته، یاد اخو هغه نه چې ملاري راځي هغه ته تر افغانستان نور سیمه پورې اجازه ورکړي ولاړ شي ولته خپل اموال ښکته کی. او د دې اړخ نه، د افغانستان د اړخ نه یو څه چې د تجارت په برخه کې دا هغه ده چې د پاکستان اړخ د افغانستان وروختون کې لارې چې دي اندازې په سکین او وزن کولو کې لکه څه وخت زیات دی. دا هغه وخت دی چې وړه دی او یا منه دی، د دې خوانه فروټ او تازه سبزی ډیر دي. مزین دا هغه عمل دی چې یو څه د کیږي سری ول فساد دي، زړه خرابېږي. نو دا چې څو نظر خپل پیښور منډیانو ته، د خیبر پښتونخوا نور سیمو منډیانو ته ورسیږي، نو سوداګرو ته ګټه رسیږي. دلته چې کله په یوې لارې باندې 15 نه تر 30 دقیقو پورې یوازې سکین او وزن تر سره کیږي، نو طبیعي ده چې هغه شمیر کې اموال چې افغان اخی صادرول غواړي هغه نه صادریږي، په تورخم کې پاتې کیږي. چې دې اړخ افغان دې کار افغان تجاران یو څه زیانمن کړی دي. صحیح. یوازې د ترانسپورت د تنظیم په برخه کې دلته په تورخم کې هڅه کړې دي چې هغه لارې چې دلته هم خالی بندې پاتې، خالی لارې او هم ډکې لارې بندې پاتې، هغه هم داسې تنظیم کړې دي په پارکینګونو کې چې لږ تر لږه عمومي لارې بند نه شي. نور دلته موږ سړی خو نه لرو چې کوم اموال خرابیدونکي پیښور ته نشي رسیدل، هغه ته موږ سړو خو نه کې وساتو. نو همدغه څه به
زیارمل صاحب قدر ته وای چې اوس لکه پروسس ده، مثلا پاکستانی تجاران چې راځي افغانستان ته مال وړل غواړي، دوی په تورخم کې ټرکونه افغان ډرایورانو ته سپاري یا همداسې افغانستان چې کومې لارې راځي؟ کنه افغان ډرایوران کولای شي د پاکستان لوري ته لاړ شي او پاکستانی ډرایوران افغانستان ته تلی شي، د دوی ترمنځ پروسس ده او د دوړو خو چارواکي د ویزو په دغه کیسه مر کومک کوي د تجارانو سره؟
د تجارانو سره خو د ویزو د ورکړې په برخه کې د جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری او په کابل کې د پاکستان سفارت او خپل طرز عمل باندې روان دي. مخکې کال وړاندې دوی یو طرز عمل راوستل چې سوداګرو ته یو نیم سل ډالر په مقابل کې ویزا ورکوله. یو کلنه وه سږ کال په کې په خپل پریس ریلیز کې پاکستان سفارت یادونه کړې ده چې د 5 کالو لپاره به سوداګرو ته ویزا ورکوي. سوداګرو ویزو کې ستونزه نشته، د ویزې ورته ورکول کېږي، لیکن دلته د تورخم کې د اموالو د اوختو په برخه کې ځینې اموال داسې دي چې هغه حتی جلال آباد او د افغانستان نورو سیمو ته په هماغه پاکستاني لارې کې راځي. ځینې اموال مثلا سیمنټ یا نور ځینې اجناس دي چې هغه په تورخم کې تخلیه کېږي، هلته ورته پوره چمتووالی موږ لرو. پاکستانی ډرایور تر د تورخم ښارګوټي ته راوړي او دلته ټاکلې ځای چې تورخم بندروالي ده هلته اموال بند موټر ته اړي، بېرته خپل موټر چې دي پخوا به ډرایوران په ډیورن په سفري نقطه سره تبادله کېدل. همداسې د افغاني اړخونه هم لارې ته اجازه ورکول کېږي چې پورې زاړه واوړي.
صحیح. او زیرمل صاحب قدم را ته وایي چې د پاکستان لوري مخ کې اعلان کړو چې سلیری ساته به تجارت کول شي د دواړو لورو یو بل لوري ته مالونه ویسي، د تورخم لار رښتیا هم سلیری ساته پرانستی وي کنه؟
د سوداګرۍ د مالونو په مخ تورخم لار سلیری ساته پرانستی ده، لیکن چې افغاني اړخ کې تش لارې زیاتې جمع شوي دي او هلته په هغه باندې د بریج راځي کمی کانتینر چې د کراچۍ نه راوړل شي او په تورخم یا په ننګرهار په نورو سیمو کې اموال تخلیه کړي، نو په څلور ساعت کې اوس 8 ساعته یوازې ډکې لارې د دې خونه اوري او دا خونه اموال راځي. تجارانو په مخ څلور ساعته لار خلاصه، لیکن هغه موازنه په پام کې نیول شوې چې په څه وخت کې تشې لارې واوري او په څه وخت کې تجارتي اموال انتقال کړي. مسافرینو په مخ د سهار د 6 بجو نه تر ماښام 6:30 بجو پورې لار خلاصه وي.
زیرمل صاحب، د الته د چمن لاره چې د پاغي کې بیل ویزی او بیل پاسپورت مثلا د چمن خلک چې دی هر ورځ سپین بولدک ته زی یا د خونه خلک بیرته راوړي، دلته په تورخم کې سال بغیر لویزی په خوا چې به یو څه د ځای خلکو د دواړو لورو دی به تجارت کاو، دوی به پاسپورت او ویزی نه بغیر ځنی سیزن وړي راوړي، شو هغه لاره بند شوی وس
او متاسفانه دغه لاره بند شوی دا په داسې حال کې چې تاسو خبرونه مرل څو نه وړاندې د خیبر د زین سیمو لوړ کې سیمو خلکو په تورخم کې پاکستان پارک کې هلته خیمه وهلی وه او دا غوښتنه لرله چې دوی د پرته د پاسپورټ او ویزې نه دوی ته او همدارنګ د ډیورنډ کرښې دې غاړي مومند او شینوار او د نږدې قبایلي سیمو خلکو ته په تذکره باندې ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي، ځکه چې دا دواړه غاړي د تجارت نه علاوه نورې ډېر مشترکات لري، خپلوي لري، دا شبرش لري، د تورخم کې ګډ کاروبار لري. متاسفانه پاکستاني افغاني تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړې د دې غاړه د تورخم د کاروباریانو او همدارنګ د ننګرهار د ځینو ډیورنډ ته نږدې پرتو سیمو د خلکو غوښتنه ډیر همدار ده چې پاکستان خلک لږ دا وسره ومني چې په تذکره باندې تر یو حده پورې لیمټ کې ورته وټاکي، مثلا تر خیبر سیمې پورې یا د تر لوړګي پورې یا لږ تر لږه چې د خور کارخانو مارکیټ پورې تر یو حده پورې دی ورته اجازه ورکړي، دوی لږ تر لږه د خپل کاروبار په آزادانه ډول ترسره کړي. بیا که سړی مثلا په خور نور سیمو ته داخلي کې پاسپورت او ویزې ته اړتیا شي نو هلته بیا داخله نه دي مداخله باندې کوي، لیکن پاکستانی اړخ تر اوسه پورې په دې برخه کې
سه ډیر مننه راحت ګل زرمل صاحب د تورخم خاروال لمنګ سره وريدونکو تاسو ته معلومات درکول چې د تورخم په دروازه چې د سوداګرو کم تګراته کیږي، سوداګر د دواړو لورو سستون زلري او د دواړو هیوادونو چرواکي د دغه ستونزو د واري لپاره سکوي. په همدې موضوع باندې نور خبرې هم کوم، موږ سره د شیبه د پاکستان او افغانستان د تجارتي خوني مرستيال منظور الهي صاحب را سره دي او همدارنګ په تورخم کې د تجارت یو تن مسول د چې کسٹم کلیرنګ کې وی د موجب سیب دوړه را سره دی، دوی ته په خبرونه کې هر کله وایو موجب سیب ستړي مشه. منظور الهي سیب تاسو ستړي مشه.
جی جی مهرباني، جی مهرباني تاسو د خبرې ته انویټ کړې ما.
جی جی
زموږه ما خبرې اورې د دې د تورخم مسلې مونږه د
دی فورم کې زموږ پی ٹی آئی گورنمنٹ چې دی عمران خان ویژن سره ډیر زبردست کار کړی دا چې مخکې نو شوی دی گورنمنٹ هیڅ مخکې نه گورنمنٹ نه هیڅ په دې باندې غور نه وکړي او دی زبردست فورم دا امپلیمنٹیشن لپاره څونه ریکمنډیشن موږ ورکړي دي دې لپاره ان شاء الله تر دې کې دا مسلې به حل شي دا ویزه موږ ورته پینځه پینځه کاله ٹریڈرز لپاره بزنس مین لپاره پینځه کاله ویزه چې دی هغه ریکمنډیشن ورکړی دا او نور هم آسانتیا چې دی بلکې زموږ زور په دې باندې دی چې افغانستان سره ایف ٹی اے سائن کو فری ٹریڈ اگریمنٹ ریجنل ٹریڈ پروموٹ ټول لپاره دا ډیر ضروری دا نو ان شاء الله تعالی دا زموږ پارلیمنٹریز ناستو هغه دا کنډکټ کول زموږ میټینګ گروپ میټینګ هغه کې دغه یو ټاسک فورس دی جوړ کړی دا هغه کې سټیک ہولڈرز ما دي دا زموږ ریکمنډیشن سی دی باندې امپلیمنٹیشن ان شاء الله زر تر زر وکي او ډیر افغانستان لپاره پاکستان لپاره پاکستان مخکې سنټریشن لپاره زیادت لپاره دا فورم چې ډیر زیات غټ کار کول کی دي او ویژن همدا دا چې دا پروموټ کی او دا علاقې زموږ ٹرائبل ایکس ٹرائبل ارس وایل ٹرائبل ایریا چې دا هغه کسانو ته د افغانستان طرف څخه خلکو دا سہولتونه چې دي سونه تجارت کې زیات نه زیات کول شو هغه موږ ریکمنډیشن ورکړي دي او ان شاء الله
مننه تاسو را سره اوسه منظور الهی صاحب د مجیب صاحب نه تاسو کوم مجیب خان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت اوسنۍ وضع څنګه د خاص کر په تورخم کې تاسو یاست مخکې مو د تورخم د خاروال سره د افغانستان د غاړې خبرې کولې هغه د زنستونزو یادونه وکړه نو تاسو عمل ته یاست په ګراوند یاست سوي نه تاسو د دوړو خو سوداګر د کوم سنزو سره مخ دي هم د سنزو څه دي
مننه دستاسو بلنه دا یو دون حقیقت دی چې د تیرې سمودنه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کې چې څومره هم تجارت روان دی دا ډېرو ستونزو سره مخ دی په مختلفو شکلونو کې یو طرف نه د تورخم په بارډر باندې چې کله د انګلیسي په نامه باندې ټیکدار راغلو دلته بارډر منیجمنت وشو چې کوم کانټراتارو لګېدلو دغه سي نور امنیتی ګامونه اوچتل شو نو د سلا د تورخم باندې چې کوم آزادانه ټریډ یا تجارت روانو هغه ته ډېر مشکلات پیښ شول شو مختلفو شکلونو کې لکه ساده الفاظو کې زدا داسې بیان وکړ شم چې تورخم ته به څومره تجارتي ګاډي رسیدل او د تاجرانو څومره مادونه به رسیدل د کلیرینګ د پاره نو هغه به د ګنټې نه اون ساتل درو ګنټو پورې دننه دننه د تورخم نه فارښیدل او د بارډر په بلخوا به وخت افغانستان ته به د هغو انټري وسوله په اسانۍ سره اوس مشکل دا دی چې کوم دا کنسایمنټس دي دا خو یو چې تورخم بارډر ته رسي نو په دې باندې عام په ایکسپورټ باندې یو یو هفته لګي دې نه علاوه د ټرانزټ چې کوم ټریډ دی په هغه باندې میاشت یو نیمه میاشت لګي چې مخکې به دا ټول کار د هغو په هفته کې تمامېدلو د دې یو وجه دا ده چې په تورخم کې مخکې دا څومره ګاډي چې وو د دو پاره د پارکینګ انتظام مختلفو شکلونو کې شوی وو چې هغه ځای ته به دا ګاډي را رسېدل او په هغه ځای کې به د ایجنټ او د کسټم په منځ کې چې کوم د محصولاتو عملیاتو هغه به کېدل او کسټم به خپل عملیات وکړه نن بعد به وو ته ګر ګټ پاس ورکړی د شو پارس کړل به شو اوس د بد قسمتې خبره دا ده چې په تورخم کې د پارکینګ یو قسم بندوبست هم نشته چې کوم ګاډي راځي دا په روډونو ودارږي او دا چې دا روډونو ګاډي چې کوم دي تر لس لس کیلومتره شل شل کیلومتره پورې ولاړ وي چې دا وږي نه دا ګاډي په لارو کې رئیسار شي او خپل منزل ته چې رسی رسی نو هغه ډېر مشکلات او د ستونزو سره مخ شوی وي چې دا یو ډېر غټه امنیت په دې بارډر باندې
مننه مجي صاحب تاسو ته به بیرته را ګرځم خو دا شی بعد منظور الهی صاحب نه دا تاسو کوم چې مخکې مې چې د نورو ملمنو سره خبرې کولې او په هغه کې هم تجارانو داندې خنخ کرا کړې ده چې 2014 پورې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومه سوداګري کې دا داغي حجم ډیر زیات وو پرابونو ډالر او 3 ارب نه زیات کم خو اوس چې سره روان دي اوس چې تجارت کې داغي حجم تاسو په خیال سمره ده او دا کافي ده کنه په دې کې خواله راوستل پکار دي منظور الله صاحب
اوس خدا 800 ملین ډالر ته را کوشه را ډیر کم شوه خریدان دي چې دا امپډیمنت دی دې کې ډیر وجوهات دي ایران طرف نه مالونه مرضی ایران تبا جدل دا امریکای طرف نه نو هغه کرنسی ډیوالیوشن ډیر زیات شوی دا کمپټیټیونس کم شو کړه پاکستان لپاره او بیا هم دې کې گنجائش ډیر دی ولی چې لګون کې زمګا دا کمپلینټس هم دي چې پاکستان طرف نه کمال جی انډیا سره دی ایف ٹی اے سائن کړی دا چاینا سره کړی دا افغانستان هغه باندې ډیوټیانه ډیر کم لګي او موږ باندې ډیوټیانه زمونږ په وړاندې باندې ډیوټیانه ډیر زیات لګي هغه سره لگا فرق راغره دا کاروبار کې نو ان شاء الله موږ دا ټول ریکمنډیشن اور کړی دي دوه طرف ته دا مسله خالي افغانستان نه دی پاکستان هم افغانستان دا ویلنگنس دی چې موږ دا بوش کو دا زیات کو دی چې ډېر جایز دی 20 بلین ډالر گنجائش دی آل ټوګیدر فرام افغانستان ټو سنټرل ایشین ریپبلکس هغه طرف نام دی دې طرف ته دا ډېر غټ گنجائش دی او ان شاء الله امپروومنٹ به کیږي ولې چې ویلنگنس دی اوس ویلنگنس هی نو بیا الله تعالی مدد کوي او
نو منظور الہی صاحب تاسو کرا تدا وای چې په افغانستان کې افغان سوداګر چې دی یا پاکستان کې پاکستانی سوداګر دی دوی چې دا مالونه وړي راوړي د دې ترڅنګ د دې مالونو پیسې چې جمع کول وی آیا دا د بانکونو د لارې کیږي کنه دا د اونډي یا د کوم چې حواله کاروبار وي دا غی لارې باندې کیږي آیا په افغانستان کې د پاکستان کوم بانک شته په خو خو پیښور کې د پښتني تجارتي بانک او د افغانستان لغړې هم داسې کوم بانک تمشتاو د پیسو لیکدونه د امدی لارې کیږي که د هونډي د لارې یا د والو د لارې
دا زم درې بانکونو ته کار کوي لګیا دي خو زیات تر دا د تاسو ما چې 70% افغانستان کې او 30-40% پاکستان کې د تجارت دي یا وی ريجستره نه کړی ځان ته حکومت ته دولت ته هلته افغانستان کې د سی وی هغه بارګونو په تجارت کې خو ريجستره نه دي نو دا موږ نن دا ایشو هغه اوچت کړی دا خو اسې کیږي په هغه اونډي باندې کیږي کاروبار ځای داسې کوي چې هلته مالونه دلته لیږي دلته خرڅ یا فور پروسیس شي هغه باندې بیا مالونه والی پاکستان لکه بارټر ٹریډ دی کنه آی شان دې هم 40-50% کار دا شان دې هم کیږي خو دا سټریم لاین کور دا لپاره موږ خط تیاریز ورکړي چې د حکومت دولت افغانستان ته نقصان ونه رسیږي په موږ په بینکینګ تھرو باندې یو ماډل جوړو یو میکانیزم جوړوي لږه سټیټ بینک ته ریکمنډیشن ورکړی ده چې تاسو میکانیزم جوړ شي دا زموږ ایف ایٹی ایف ایٹی ایف کنډیشنلټی زموږ هغه شي زموږ برابر شي او څنګه ٹریڈ چې دی ایلیګل ٹریڈ بند شي ایلیګل منی لانډرنګ بند شي خو منی لانډرنګ باندې ډیر کنټرول پاکستان وکړه پاکستان چې دا بالکل اوس اجازه نه ورکوي چې موږ 74,000 ډالر والو صرفانو نه والو بینک کې جمع کړو هغه باندې اډوانس میمو باندې ایکسپو وګو هغه اوس ختم شو نوټیفیکیشن یې شروع چې موږ ایکسچینج کنټرول کمپنیانو چې دی هغه نه به پیسې اخلو هغه پیسې به افغانستان والا ډایرکټ لیږي هلته هغه به بیا بینک کې جمع کیږي روټینګ برابري کې لګیا دی هغه دوه بینکونه پاکستان بینکونه افغانستان کې دوه ایکټیو نه دي موږ دا شکایت کړی دا ان شاء الله سټیټ بینک ته اوس نوټیفیکیشن واس چې دا ایکټیو شي او ټول کار لیګل طریقې باندې وشي
صحیح مننه
او دا غوړ او انسان والا خلک هم دا غوړي دا لیګل ټریډ وشي
صحیح مننه موږ سره د شیبا د جلال آباد نه شاکر الله صافی صاحب ملما شوې دي د ننګرهار د اوتاق تجارت یا چیمبر اف کامرس ویان دی او د صادراتو د سانګي مسول هم دي شاکر الله صافی صاحب تاسو په خبرونه کې هر کله وایم او کتا صورت وایي چې په ننګرهار کې اوس د پاکستان مالونه څومره لیدل کیږي د لاره خو د تورخم لاره ټولونه نږدې لاره د جلال آباد د پاره خو آیا واقعا تجارت هم دومره کیږي پاکستانی توکي دلته لیدل کیږي کنه د نورو هیوادونو مالونه اوس په جلال آباد کې ډیر دي
مننه تاسو ته سلامونه او لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم
مننه
د افغانستان او پاکستان ترمن د سوداګریزو چارو د پاکستان لارې د افغانستان لپاره خصوصا بیا د تورخم لار د افغان سوداګرو لپاره د ته همیشه پکم کړی دا ډېر اقتصادي همتمانی اوس وخت د افغانستان په بازارونو کې پاکستانی اموال هم تستګو کیږي خو په هغه اندازې نه لکه تیر کلونو کې چلي ده کېدل یو ویل کې دا دی چې دلته افغان سوداګرو اوس په نورو لارو هم تکیه کړی ده د دې تکیه علت دا دی چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کله دغه سیاسي حالات کړکېچن کېږي نو سوداګري باندې مستقیما اغیزه کوي او د دې علت دا کېږي چې افغان سوداګر له نورو هېوادونو نه توکي کوچیر ګران بیه هم ورته تمامېږي خو بیا هغوی مجبور دي چې تر څو مشکلات یې په اسانۍ سره پای ومومي او خپل وطنوالو ته دا غو دا اړتیا ورته کې بازار ته راورسېږي که هم قیمت ورته تمامېږي بیا په نورو لارو باندې تکیه کوي زمون د افغانستان سوداګر دی همیشه په دې تکل کې دي په دې فکر کې دي چې د دوه هیوادونو ترمن سیاسي کړکیچ به هیڅ وخت د سوداګرۍ اغیز پاره باندې سوداګرۍ باندې اغیز ونه کړي مونږ دوه اسلامي هیوادونو لومړی خو زمونږ کوشش او هڅه دا ده چې دو مسلمانان یو د یو کلمې او د یو قران یو دین پیروي دي ندیو باید دغه کرکیش د هر څه لمنځ ونیسي او خپل دغه سوداګري په بد کڅنګ هم سیاسي اړیکې دا سره روزي جوړ کړي تر څو د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري چې چارې را خبر کړه په خپله صورت ونیسي په تیرو کلونو کې د افغانستان په مارکیټونو کې په مکمل ډول په بشپړ ډول باندې د پاکستانی پروډکټ تولید دلته موجود او جنس موجود خو اوس یا خوشبختانه او په دې وګورم چې افغانستان وخت 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 زمان سره یو د پروجکټ سره لا مته کیږي ډیر ارتیا چې هغه ټوکی چې له پاکستان نه برابر دی تر خپل دغه ځای نیول شوی دی خو د پاکستان د غلط د مقاومت او د غلط پالیسۍ له وجې افغان سوداګرو د نور هیوادونو سره کړکټ نیولی دی هغه کوم اموال چې له مخکې له پاکستان نه تللي اوس
شاکر الله صاحب مخکې تاسې یادونه وکړه چې د پاکستان تجارت په افغانستان کې کم شوی د افغانستان څه حال دی افغانستان کوم توکي پاکستان ته لیږي او هغه کې څومره کموالی راغلی دی تاسو که درته وایي
ډېره زیاته مننه زه به یو یادونه وکړم په 2014 2014 او 2015 کلونو کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ سوداګریزي چارې چې وې دا تقریبا 3 میلیارډ ډالر په شاوخوا کې انکار صحیح اوس 100 میلیون ډالر ته رسیدلی
صحیح
لدی خوانه هم سوداګریزو په چارو کې یو څه خنډ او ځنډ چا خو ته هم بارډر کې د پاکستان مقامات له خوانه هلته ستند اخاویدی او نور پاکستان په نور مسایلو کې چې مالونه څنګه ورکیږي نو لدی خوانه هم د سوداګرۍ چارې د پخوانه یو څه ځکه وګورم چې تکالی تقریبا لدی زنه په ډیره زیاته کچه باندې سبزی او میوه تقریبا کو یادونه وکړه د اکیا زرو په کانو په شاوخوا کې یوازې روی د نیمرهاره د نیمرهاره تاسو څنګه باندې د پاکستان مختلف خاوند ته خبره او کوټه او بلوچستان دی هو د دې سیمه ته خلی لدی خو نه هم اکسپورت خشبه دی خو من امید لرم او زمونږ تقاضا امداره چې دغه ډول هیوادونو ترمنځ چون د کراچۍ بندر د افغان سوداګرو لپاره یو اقتصادي بندر تمامېږي یو خو پر وخت مال د افغانستان مارکیټ ته رسیږي پر وخت رسیږي په ارزانه باندې رسیږي بل دې سره د پاکستان اقتصادي بډاینه هم او چګور په دې ورسته کې یو څه خراب شوی زمونږ هم خراب شوی ترڅو د ډول هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ یو ځل بیا پراختیا ومومي او امید دې ته لرو چې ممکن د دوه هیوادونو ترمنځ د ګلګیا د سوداګرۍ د چارې د تیر کلونو ته لاړې شي د 3 میلیارډ ډالر په شاوخوا کې موږ امید لرو چې لدینه هم زیات شي
صحیح مننه او مخکې منظور الله صاحب او مجیب صاحب خپل خبرو کې یادونه وکړه چې دلته پوتنشل ډیر زیات دی او دی وی چې ک دوه هیوادونو اړیکې خې پاتې شوي نو درې عرب نه چې دا 10 عرب پورې د خبرت لشي او تجارت تر افغانستان او پاکستان ترمنز محدود نشي پاتې کېدی د کراچۍ د بندر نه تر منځنۍ اسیا پورې او تر روسي پورې زمکنۍ تجارت کېدی شي نو د درې وړو ملمنونو ډیره زیاته مننه کوم موږ سره منظور الله صاحب د پاک افغان چیمبر کامرس مسول مجیب خان او د پتورخم کې د تجارت مسول له اومدارنګ د ننګرهار د چیمبر اف کامرس ویان شاکر الله صافی صاحب درې واړو ملمنو نه مننه کو کور مو ودان چې په دې باس کې مر سره برخه واخیسته مننه اوریدونکو تاسو نه هم مننه په دې باس کې تاسو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تجارتي اړیکو باندې خبرې ترې واوریدې کوم ستونزې دي او دغه ستونزې څنګه هواری دي شي موږ هڅه وکړو چې دواړو خو د چارواکو سره او د سوداګرو سره خبر وکړو یو واری بیا یاد ګینره درکو چې په د اکتوبر په 28مه او 29مه په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو د فورم ترمنځ غونډه وشو چې د دواړو خو مهمو چارواکو په کې برخه واغسته او د پاکستان وزیر اعظم ملته موجود عمران خان هغه ویل چې د افغانستان سره دوی خې تجارتي اړیکې غواړي نو په دې هیله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خې شي او تجارت هم وده وکړي له همدې سره خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي د الله پامن
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ